څلور بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې زه احمد شیبر ساسو کوربه یم. تخنیکي چارې قادر جلالوف مخته وړي. السلام علیکم. په دې خپرونه کې مو وړاندې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو له طرحې خبره وو چې ویل کېږي دا طرحه په قطر کې له طالبانو سره شریکه شوې ده. د سولې په ارتباط د کندهار د امنیه قمندان څرګندونې هم اورېدلی شئ، خو مخکې تر دې چې نور مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه له احمد تکل څخه اورو.
سلام، پام وکړئ د خبرونو سرلیکونو ته. د هلمند ولایت چارواکي وایي د 215 میوان قول اردو په قرارګاه دلیزه حمله شوې او جګړه اوس هم روانه ده. د فاریاب د ولسی پاتسونوالو قمندان نظام الدین قیصری له خپلو شلو ملګرو سره نن د پروان د پولیسو لخوا ونیول شو، او پاکستان له هند سره د کړکیچ د کمولو د یوې نښې په توګه نن خپل هوایي قلمرو قسمن پرانیست. بشپړ خبرونه. د هلمند ولایت چارواکي وایي د 215 میوان قول اردو پر قرارګاه ډلیزه حمله شوې ده او جګړه اوس هم روانه ده. چارواکي وایي یوې وسلوالې ډلې چې ځانمرګي برید کوونکي هم پکې وو، سهار وختي پر دې اډې برید وکړ. د هلمند والي ویاند عمر ځواک ازادۍ راډیو ته وویل چې د افغان پوځیانو په ځوابي حملو کې څلور برید کوونکي او نور ګڼ وسلوال وژل شوي دي. دفاع وزارت تایید کړی چې په دې حمله کې افغان ځواکونو ته تلفات اوښتي، خو شمېر یې نه دی ښودلی. دفاع وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې افغان ځواکونو پاتې برید کوونکي کله بند کړي. میوان قول اردو پخوا تر دې په هلمند کې د نړیوالو قواوو لویه اډه وه. د دې برید مسؤلیت طالبانو منلی او ادعا یې کړې چې ګڼ شمېر امریکایي او افغان پوځیان یې مړه او ټپیان کړي دي. د فاریاب ولایتي شورا وایي طالبانو په قیصر ولسوالۍ کې د ملي اردو او د ولسي پاڅون څوارلس سرتیري وژلي او ارکلک سیمه یې نیولې ده. د ولایتي شورا غړي محمد نادر سعیدي نن ازادۍ راډیو ته وویل چې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ تېره شپه په دې سیمه کې جګړه وشوه چې په نتیجه کې د ملي اردو 9 او د ولسي پاڅون 15 سرتیري مړه او 12 نور ټپیان شول. د 209 شاهین قول اردو ویان محمد حنیف رضایی په قیصر کې د افغان ځواکونو تلفات تاییدوي، خو وایي دقیق شمېر نه دی معلوم. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په شمال کې د ملي اردو چارواکي وایي چې یو شمېر افغان ځواکونه د سرپل ولایت د سنچرک ولسوالۍ په دوابه سیمه کې د طالبانو لخوا کلابند شوي. د 209 شاهین قول اردو ویان محمد حنیف رضایی ازادۍ راډیو ته وویل دا سرتیری په سنچرک کې له هغو عملیاتو د راستنېدو پر مهال کلابند شول چې یوه اونۍ مخکې پیل شوي وو او نن پای ته ورسېدل. رضایی زیاته کړه چې افغان پوځیان له مرګ ژوبلې پرته امن ځای ته لېږدول شوي، خو په سیمه کې سخته جګړه لا هم روانه ده. د هغو راپورونو له مخې چې موږ ترلاسه کړي، یوه برخه د کتار د کډوالو د کمپ خواته روان و چې په لاره کې له دښمن سره مخامخ شوي. اوس مهال په سیمه کې جګړه روانه ده. تر اوسه د تلفاتو راپور نه دی رارسېدلی، خو نښتې روانې دي. له دې مخکې طالبانو ادعا کړې وه چې په دې سیمه کې په یوه کمین کې درې افغان سرتیري اسیران کړي او څلور رینجر، دوه ټانکونه او یو امبولانس یې ترې ضبط کړي دي. د فاریاب د ولسی پاتسونوالو قمندان نظام الدین قیصری له خپلو شلو تنو ملګرو سره نن د پروان د پولیسو لخوا ونیول شو. د سلنګ ولسوالۍ امنیه قمندان شاه محمود بهلول ازادۍ راډیو ته وویل قیصری او ملګرو یې نن سهار د جنوبي سلنګ په اولنګ سیمه کې هغه مهال چې پولیسو غوښتل دوی ونیسي پر پولیسو ډزې وکړې، خو وروسته دی ونیول شو. د بهلول په وینا په دې نښته کې چاته زیان نه دی اوښتی. نظام الدین قیصری په فاریاب کې د ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم استازی دی چې درې میاشتې مخکې د ملي امنیت د ځواکونو لخوا په کابل کې ونیول شو، خو نوموړی په دې شرط له بنده خوشې او نظربند شو چې له کابله به نه وځي. لازادې رادیو خبرونه اوري. پاکستان له هند سره د کړکیچ د کمولو د یوې نښې په توګه نن خپل هوایي قلمرو قسمن پرانیست. د پاکستان د ملي هوایي چلند ادارې نن په کراچۍ، اسلام آباد، پېښور او کوټه کې ټولو کورنیو او نړیوالو پروازونو ته د تګ راتګ اجازه ورکړه، خو دې ادارې یادونه کړې چې د نورو ښارونو او له هغې ډلې له هند سره په ګډ سرحد کې د پراته ښار لاهور الوتنې به د یکشنبې تر ورځې پورې بندې وي. پاکستان خپل هوایي قلمرو د چهارشنبې په ورځ وروسته له هغه بند کړ چې د هند د یوې جنګي الوتکې د راغورځولو خبر یې ورکړ او د هغې پیلوټ یې اسیر کړ. تمه ده چې اسیر پیلوټ به نن د صدر اعظم عمران خان لخوا د سولې لپاره د یو اقدام په ترڅ کې هند ته وسپارل شي. د ناتو عمومي منشي وایي د اسلامي دولت او نورو تروریستي ډلو پر ضد جګړه د نسلونو جګړه ده او پای ته نه ده رسېدلې. ینس ستولتنبرګ پرون د سلواک په کوشیتس ښار کې د ناتو د ختیځې اروپا د غړو د غونډې په څنډه کې وویل داعش ډله په افغانستان او نورو هیوادونو کې بېلابېل سازمانونه لري، خو هغه زیاته کړه چې ناتو د دې ډلو په ځپلو بریالی وه.
They are going on the ground. They are responsible for terrorist attacks.
داعش پټ فعالیت کوي او د ډیرو تروریستي حملو مسؤلیت منلې. دوی هڅه کوي چې په سوریه، عراق او نور نړۍ کې په نورو بڼو فعالیت وکړي. دوی په نورو هیوادونو کې بیلابیل ډلې او سازمانونه لري. مثلا په افغانستان کې داعش او خراسان څنګه دواړه شته. دا ډله په افریقا او نورو سیمو کې هم فعاله ده. دا نو دا د نسلونو مبارزه ده او پای ته نه ده رسېدلې. د ناتو عمومي منشي زیاته کړه چې له دې ډلې سره په مبارزه کې د ناتو ونډه خورا مهمه وه. او امریکا د القاعده شبکې د بنسټ ایښودونکي اسامه بن لادن د زوی حمزه بن لادن د ځای ځایګي د موندلو په اړه د معلوماتو په بدل کې تر یو میلیون ډالرو پورې جایزه اعلان کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې ویل چې حمزه د القاعده شبکې د مشر په توګه د ظهور په حال کې دی. خبر پاڼه زیاتوي نوموړي پر انټرنیټ په خپرو شویو غږیزو او ویډیویي پیغامونو کې له خپل پلویانو غوښتي دي چې پر امریکا او د هغه پر لویدیځو متحدانو حملې وکړي. پاکستان، افغانستان، سوریه او عراق هغه هیوادونه دي چې ویل کیږي ښایي حمزه بن لادن پکې دیره وي.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې د طالبانو د ننني برید جزئیات درکوو. د خبرونې په دوام به دا هم واورئ چې زلمی خلیلزاد طالبانو ته په دوحه کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو طرح وړاندې کړې.
اکان تر هغه ته تصویب سي چې په دې کې په 15 کلو کې دوی مکمل افغانستان ترکي بیا بنو د جنگ بهانه طالبانو د لپاره هم میوي.
د کندهار امنیت قمندان جنرال تادین خان وایي د طالبانو له یو شمېر مشرانو سره په ارتباط کې دی او په دوحه کې دوه ډوله طالبان دي، یو یې سوله غواړي بل یې نه غواړي.
افغانان چې د سید تاثیر نه لاندې غواړي نو د سید تاثیر نه غواړي.
د دې څرګندونو د تفصیل ترڅنګ مو د سولې خبرو ته د افغان میرمنو له اندېښنو په دې خبرونه کې خبرو. د راپورونو له مخې د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې پر شورا پوځي اډه نن سهار د 3 بجو شاوخوا طالبانو حمله کړې ده. زموږ خبريال صادق رښتینی دا موضوع تعقیب کړی ده. رښتینی صاحب، ستاسو تازه معلومات څه دي؟ جګړه ختمه شوې کله هم وسلوال مقاومت کوي؟
مشیبر صاحب تاسو امیدونکو ته سلام. بلې، جګړه لا هم روانه ده او چارواکي وایي چې تیر شپه 3 بجې تر لسو زیات وسلوال چلای هم د کچ میر نه معلوم. د هلمند شورا او پاډه کې د 215 ماتل کلی اردو باندې حمله کړي. د هلمند یو مقام چې نه غواړي نوم یې خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه لاس حمله کوونکي وژل شوي دي او یو شمېر نور لا هم مقاومت کوي. دغه مقام دغه راست په پیښه کې تر شلو زیاتو د ملي اردو د سرتیرو د وژل کېدو تایید هم کړي. که څنګه د افغانستان دفاع وزارت ویلي چې دغه حمله په شا تمبولې، خو د دې سرچینې وایي چې لا هم په سیمه کې جګړه روانه ده او یو شمېر وسلوال لا هم مقاومت کوي. دفاع وزارت په سیمه کې د چانیز عملیات خبره کړې ده. دلته د هلمند چارواکي هم دا تاییدوي. البته د مطبوعاتي دفتر مسؤلین دوی وایي چې د حمله کوونکو پر ضد چانیز عملیات روان دي. دا چې وسلوال څرنګه دغه پوځي اډې ته ننوتلي دي، چارواکي په دې اړه لا هم معلومات نه ورکوي، خو ویل کېږي چې وسلوال د کلي اردو د موټرونو په تخنیکي ورکشاپ کې مقاومت کوي او د حمله مسؤلیت د دولت وسلوالو مخالفینو منلی دي. وسلوالو د وسلوالو طالبان ویان قاری صف احمدي ویلي چې زیات شمېر بریدګر دي پوځي اډې ته ننوتلي دي او نشته له هم روانه ده. او دوی وایي چې په زیات شمېر بهرني او افغان
صادق رښتینی مننه و موریدل چې د هلمند د واشیر ولسوالۍ په شورا پوځي اډه کې لا هم د افغانستان د حکومت مخالف وسلوال مقاومت کوي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د امریکا دفاع وزارت له طالبانو سره د سولې په مذاکراتو کې له افغانستان څخه د خپلو ټولو ځواکونو د وتلو طرحه وړاندې کړې ده. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د راپور له مخې په دې طرحه کې راغلي چې امریکایي ځواکونه به له افغانستانه له دریو څخه تر پنځو کلونو په موده کې ووځي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي په قطر کې پریکړې وروستۍ نه دي. په دې اړه له کابله د ازادي راډیو خبریال واصل وصال راپور لري.
امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز راپور ورکړی چې د امریکا د دفاع وزارت د یوې طرحې له مخې به د دغه هیواد ځواکونه له افغانستانه له دریو څخه تر پنځو کلونو په موده کې ووځي. دغې ورځپاڼې لیکلي چې دغه طرحه د امریکا د دفاع وزارت لورې د طالبانو د پلاوي او د دغه هیواد د چارواکو ترمنځ د سولې په مذاکراتو کې وړاندیز شوې ده. په دغه طرحه کې راغلي چې نور بهرني ځواکونه به هم په همدغه موده کې له افغانستانه بهر شي. د امریکا دفاع وزارت په دغه طرحه کې دا وړاندیز هم کړی دی چې تر راتلونکو څو میاشتو پورې د امریکایي ځواکونو شمیر دلته نیمایي شي او د افغان ځواکونو د روزنې ماموریت د استرالیوي او اروپایي ځواکونو ته وسپارل شي. په وړاندیز شوې طرحه کې ویل شوي کله چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر نیمایي ته راښکته شو نو د دغو ځواکونو اصلي ماموریت دی د تروریزم په وړاندې په مبارزې متمرکز شي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي هغه پریکړې چې د امریکایي چارواکو او طالب پلاوي ترمنځ د سولې د مذاکراتو په لړ کې کېږي وروستۍ نه دي. د دغې شورا ویان سید احسان طاهری د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د سولې او له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په وروستۍ پریکړه کې به د افغانستان حکومت شریک وي. د وای کوم بحث چې د دوه په ناسته کې کېږي پریکړه یې وروستۍ نه ده، بلکې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مستقیمو خبرو ته لار هوارول دي. له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو او نور مسایل د بین الافغاني مذاکراتو په ایجنډا کې شامل دي چې په هغه کې وروستۍ پریکړه کېږي. اوس مهال په افغانستان کې د امریکا متحده ایالاتونو د شاوخوا 14,000 سرتیرو ترڅنګ 8,600 نور بهرني سرتیري هم میشت دي. د امریکا غږ آشنا ټلویزیون د یو راپور له مخې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه د واشنگټن او اروپایي متحدینو ترمنځ بحثونه روان دي، خو یو شمېر امریکایي چارواکو ویلي دي چې ښایي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ دغه طرحه هر وخت بدل کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان کان فاکنر ویلي دي چې د قطر د سولې مذاکرات ته په کتو تر دې مهاله د دغې طرحې په اړه وروستۍ پریکړه نه ده شوې. دا په داسې حال کې ده چې زلمی خلیلزاد له تیرو څو میاشتو راهیسې د طالبانو د ډلې له پلاوي سره په خبرو اخته ده. دواړو لوریو ترمنځ پنځم پړه وروستۍ خبرې په قطر کې وشوه چې اوس مهال پکې دوه ورځنۍ وقفه ده. په همدې حال کې یو شمېر پوځي کارپوهان وایي که له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو طرحه دقیقه وي نو په افغانستان کې د جګړې دوام ته کومه بله پلمه نه پاتې کیږي. د دغو کارپوهانو له ډلې محمد اګل مجاهد تر ازادي راډیو ته وویل
که د متحده ایالاتو یا د ناټو امنیتي ځواکونه د افغانستان نه ووځي او طرحه ورته تصویب شي چې په دې کې په 15 کلو کې دوی مکمل افغانستان ترکیي، بیا به نو د جنگ بهانه طالبانو دپاره هم میوي او جمع حکومت د افغانستان سولې ته ورسېږي. یو دغه د امریکایانو د ناتو شتون په افغانستان کې د جنگ بهانه ده.
د افغانستان د سولې عالي شورا ویل افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د محل ویش له ټاکلو وړاندې باید د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې پیل شي. د دغه شورا د ویان په خبره په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو حضور په هغه صورت کې نه احساسېږي چې د دغه هیواد خلک د تروریزم له ګواښ څخه خوندي وي. بلخوا د وسلوالو طالبانو د ډلې یو ویان زبیح الله مجاهد بیا ویلي دي چې د قطر په ناسته کې نه په موقت حکومت، نه پر ټاکنو او نه هم تر اوسه د امریکا له لورې داسې کوم وړاندیز شوی چې څلور یا 15 کاله به نور هم د دغه هیواد سرتیري په افغانستان کې پات کیږي. دی وایي د دواړو لورو ترمنځ د بهرنیو ځواکونو د وتلو پر څرنګوالي او همدارنګه په راتلونکي کې له افغانستان څخه د ډاډ پر څرنګوالي هم خبرې شوې دي.
په راپور کې مو واورېدل چې د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په وینا البته چې زلمی خلیلزاد طالبانو ته له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو طرحه وړاندې کړې ده او په دې طرحه کې راغلي دي چې له دریو څخه تر پنځو کلونو پورې به امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووځي. د کندهار امنیه قمندان تورن جنرال تادین خان د دوه د سولې د خبرو په ارتباط له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې څرګندونې کړې دي. همدارسې د قومندان رازق د وژل کېدو د قضیې په تحقیقاتو کې د پرمختګ خبر ورکړی دی. په کندهار کې د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی له جنرال تادین خان سره مرکه کړې.
د کندهار په ولایت مقام کې د ورستی پیښې څخه چې پاغه کې ستاسي ورور جنرال عبدالرزاق هم ووژل سو نږدې څلور میاشتې پوره کیږي. له حکومت دغه پیښې ورستی پایلې د خلکو او رسنیو سره نه دي شریکې کړي.
ولایت
تلور میشم که در پیش وصفه دولت در دیره در پرمختگه کلی دی مش پخ کلم پا در جیران کیو در موضوع خبلم مختبرو نظام دولت کم مختبری انشالله دشمن معلوم دی در داخلی کلی من یک کار شروع دی داخل که چا چا هم کاری ور سر کلی دم چه در وقت لطو پشتنه وقت چو کم کار ور سر پا تصوی داخل چو خو نتالی پنامه ده پنجابیان غلامه آخ بربند شکاره دی افتخارم که دیه که مورد پنجاب تپاره ده خدمت کرده دی آنو راغا بنیم مورد چه کار سوی دی انشالله نورم انشالله تاکی بوی
د جنرال صاحب د وژل کېدو وروسته په کندهار کې د انسان تښتونې، غلاو او د ترور په پیښو کې زیاتوالی راغلی. خلک لا هم د امنیت په اړه اندېښنې لري. تاسې د خلکو دغه اندېښنو ته څه وایاست؟
هر څوک چې چا تښتولی دي یا وژلی دي، انشاءالله نه څوک یې وژلی نه هغه پاتې شوی چې څوک تښتولی هغه مې نیولی دي، قانون ته یې سپارلی دي. د غلو خو ډېرې ډېرې نیول کېږي، سنوالي ته روزه معرفي کېږي، اوس هم په جنایي او په دې کې ډېر ناست شنبې فورځې معرفي کېږي.
په دوحا کې د وسلوالو طالبانو د روان مذاکراتو په اړه څه نظر لري؟ آیا دا مذاکرات د پخوانیو مذاکراتو سره توپیر لري؟
توپیر لري، مشکل په دې کې خپل په مخه اخیستی ده. امریکایان خو د جهان سپر طاقت دي، پاکستانیان هم سره ټینګ کړي دي، خو دوه کې دوې بخش دي، په طالب کې یو بخش عیسی ورسول، یو بخش افغانان طالبان شه، زړه یې غواړي سوله وسي، خلک یې نه پرېږدي، بیا به کوشش هڅې کوي چې سولې ته ځانېږي.
باور لري چې وسلوال طالبان به د نوي افغانستان او نوي نظام یوه برخه سي؟
افغانان چې د عیسی د تاثیر نه لاندې هغه غواړي، د عیسی د تاثیر څه لاندې هغه نه غواړي. هغه په دغه جنګو کې خپلې کټې دلته کوټه وکړي، دی خپلې کوټیانې جوړ کړي، هغه جنګ دې دوام ورکوي، ژوند کې برابر د جنګ سي ګټ پورته کوي، ګټه به جنګ.
که امریکا د وسلوالو طالبانو سره د سولې په برخه کې کوم توافق ته رسیږي، تاسو په کومو شرایطو د دغه بهیر ملاتړ کوئ؟
چې نظام دا کوم اردو پلیس ملي امنیت چې دا کیسه د منې د افغانستان سودا نه وي، په کښې کې موږ ورته تیار یو، سولې طالب هم ورور دی د افغانستان، راځي د نظام ته خدمت وکړي، دغه افغانستان ته خدمت وکړي. نو اردو د چا د استیکات این میلیون نتیجات هر باش که سیاست کی سیاست تی دیگر چه خود سیاسیت دی جور که پر مخدوم دارد که نظامی تو فقط آوه که جو پلیس و اردو میلیون نتی دیگر چه
دشیم پا ختم دو آب دا هوا پا تودی دو سر داسی اچکال که جو که دا وسلوال و طالبان سر مذاکرات نتیجه وار نکلی، یو زل بیابا دا تل پتیر دا جگلی دا گر گرم سی، تاسی دا غاندیشنو تا چمر چمتوالی لری؟
مش تیاری لرو سوله وسي خوښه ده، که نه وسي موږ تیاری نیولی.
جنرال صاحب عبدالرازق ویل چې جګړه کوونکي باید د جګړې په ډګر کې ووژل سي، آیا ستاسو دریځ هم همدا دی؟
پنجاب ته کټ فارسي اسماعیلي باید هغه ووژل سي.
د جنرال عبدالرازق په هڅو یو شمېر لوړپوړي او ټیټپوړي وسلوال طالبان د سولې د بهیر سره یو ځای سول، او هغه وخت دا هم ویل کېدل چې جنرال صاحب د کوټې شورا له نورو غړو سره هم اړیکې ټینګې کړې. اوس هم دغسې یو بهیر شته که اړیکې پرې سوي؟
یا اړیکې د هغه افغانانو سره اوس هم شته.
په کومه کچه دي دا
اړیکې؟
د کندهار امنیه قمندان جنرال تادین خان وویل د امریکا متحد ایالاتونو پر پاکستان فشار راوستی دی، او هیله ده چې د دوحې د سولې خبرې مثبته نتیجه ورکړي. بل لور ته د سولې په ارتباط د افغان ښځو د ملي اجماع یو شمېر ګډونوالي ښځې وایي ځینې سیاسیون د دې لپاره چې شایي طالبي افکار ولري د اعتماد وړ نه دي. دوی نن په کابل کې ازادي راډیو ته وویل ښځې ډاډه نه دي چې دغه سیاسیون به له طالبانو سره په مذاکراتو کې د ښځو د حقونو لپاره رښتینې خبرې وکړي. په دې اړه له کابله واصل وصال راپور لري.
د افغانستان د سولې په اړه د ښځو د ملي اجماع یو شمېر ګډونوالې ښځې ډاډه نه دي چې ځینې افغان سیاسیون به له طالبانو سره د سولې په مذاکراتو کې د ښځو د حقونو موضوع جدي ونیسي. د دوی باور دا ده چې ښایي د ځینو سیاسیونو فکر لا هم د ښځو په اړه د طالبانو په څېر وي. د سولې په اړه د ښځو د مشورتي کمیټې غړي کویتا صدیقي په کابل کې د یوې خبرې ناستې په څنډه کې ډېر ازادي راډیو ته داسې وویل:
دا وایي
تېره ورځ موږ ولیدل چې زیات شمېر مخکښ وکړه خو سیاسي سیرو د بلنې سره سره د سولې په اړه د ښځو ملي اجماع کې ګډون ونه کړ. د دوی د دغې کړنې نه داسې اټکل کېږي چې دوی طالباني افکار لري او ښایي د ښځو ضد او له تبعیض ډک لیدلوری وجود لري. د سولې په اړه د ښځو ملي اجماع تېره ورځ په کابل کې د لومړۍ میرمنې په نوښت د هیواد د څلور دېرش ولایتونو نه د څه باندې 3500 ښځو په ګډون ترسره شو چې پکې ولسمشر محمد اشرف غنی هم ګډون کړی و. د دغه اجماع په پای کې یو پریکړه لیک هم صادر شو چې پکې د جګړې له ښکېلو اړخونو پرته له کوم قید و شرطه د اوربند او د جګړې د پای ته رسولو غوښتنه شوې ده. په دغه پریکړه لیک کې ښځو د غیر مسؤولو وسلوالو د بې وسلې کولو او د مافیت فرهنګ د ختمولو غوښتنه هم وکړه. د ولسمشریزو انتخاباتو ترسره کېدل، د موقت حکومت محکومول، په تېرو څو کلونو کې د ښځو د لاسته راوړنو، اساسي قانون او نورو ارزښتونو ساتنه هغه نورې غوښتنې وې چې په دې پریکړه لیک کې ورته د ښځو لخوا اشاره شوې ده. د دې اجماع یوې بلې ګډونوالې سارا سیرت د جمعې ورځ په کابل کې وی خبري ناستې ته وویل ښځې نه غواړي چې د سولې په مذاکراتو کې د دوی په لاسته راوړنو معامله وشي. د دې په خبره ښځې په هیڅ صورت دې ته چمتو نه دي چې د سولې له مذاکراتو وروسته دې بیرته په کورونو کې کینی. په ورته وخت کې د افغانستان د لومړۍ میرمنې د دفتر مشاوره زهره یوسف وایي ښځې باید دا ډاډ ولري چې دوی په خپله کولی شي د خپلو حقونو لپاره مبارزه وکړي. د دې په خبره ځینې نارینه سیاسیون د ښځو لپاره د ډاډ وړ نه دي. اغلی یوسف د خزو اجماع ته اشاره کوي چې پاغه کې زنو سیاسيونو له ګډونه ډډه وکړه.
اثر مثال آقای کشاف دعوت بودن.
دا وایي د بلګې په ډول د افغانستان د علماو د شورا رئیس ښاغلی کشاف، د مشانو جرګې رئیس ښاغلی مسلم یار، د سولې د عالی شورا د درنشه رئیس محمد عمر داودزه، لوی سرنوال او ځینې نور سیاسي مشان چې په ټلویزیونونو کې سری وینو چې اجماع ته بلل شوی و خو دوی ځانونه په تکلیف نه کړل او را نغلل. موږ یوازې دوی ته ګوته نه نیسو، خو طالباني ذهنیت وجود لري. که د افغانستان د پیژندل شوو سیاسیونو ښځې او لورګانې بهر نه راوځي او وایي چې دیموکراسي د سایه لور لپاره ښه ده او زما د لور لپاره نه، نو قضاوت تاسو وکړئ.
سایه خوب است ولی برای زن و دختر ما خوب نیست، دیگه قضاوت باشو.
د کومو کسانو نمونه چې اغلی زهره یوسف یاد کړل په دې اړه یې حکومت تبصره نه ده کړې. خو د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرسته او له طالبانو سره د حکومت د مرکزي پلاوي غړې حسینه صفای چې په دغه ناسته کې ګډون درلود ویل چې د ښځو اړوند هر مسله باید واوریدل شي او وړاندیزونه عملي شي. دا څرګندونه په داسې حال کې مطرح کیږي چې په دې وروستیو کې امریکایي چارواکي د طالبانو له استازو سره د سولې په خبرو بوخت دي. طالبانو له دې وړاندې ویلي د اسلامي شریعت مطابق خزو حقونو ته قائل دي او د مسکو ناسته چې سمو دوران دي د زنو سیاسيونو او طالبانو په ګډون په مسکو کې وشوه، پکې د ولسی جرګې په خوانی غړي فوزی کوفي هم ګډون کړی و. د افغانستان حکومت هم ویل دي چې د طالبانو سره د مذاکراتو د پیلېدو په صورت کې به خزو ته هم ونډه ورکړل شي.
ازادي رادیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا متحده ایالاتونو د القاعده شبکې د وژل شوي مشر اسامه بن لادن د کشر زوی حمزه بن لادن پر سر $1,000,000 جایزه وټاکله. امریکا ولې د حمزه بن لادن د موندلو لپاره دا جایزه اعلان کړې او نوموړی اوس چیرته دی؟ د امریکا د جایزې او د هغې د علت په اړه له عصمت څاروانور.
د امریکایي چارواکي وایي چې حمزه بن لادن د القاعده شبکې پر یو اصلي جنګي مشر د بدلیدو په حال کې دی. نو لزکه دا جایزه اعلان کړې ده. په وروستیو کلونو کې د څو تصویري او صوتي پیغامونو خبره شوې چې په لړ کې حمزه له خپلو پلویانو خوشتي چې د بن لادن د بدل اخیستو په خاطر پر امریکایي او لویدیځو هدفونو حمله وکړي. دغه راز ویل کېږي چې نوموړی اوس د افغانستان او پاکستان ترمنځ په کوم ځای کې دی.
او د حمزه بن لادن په اړه نور معلومات هم خبره شوه.
ویل کېږي چې نوموړی دیرش کلن دی، د بن لادن تر ټولو کشر زوی دی. امریکا په 2018 میلادي کال کې په تور لیست کې شامل کړی دی. حمزه بن لادن د 2001 میلادي کال د سپتمبر د 18 نیټې په حمله کې چې په امریکا کې وشوې، د یوې کارول شوې الوتکې د تختونکي محمد عطا له لور سره واده کړی دی. په هغو اسنادو کې چې د 2018 میلادي کال د می په پیل کې په ایبټ آباد کې د بن لادن د وشلو د عملیاتو په ترڅ کې د بن لادن له کور امریکایانو ترلاسه کړي، داسې معلومیږي چې بن لادن هڅه کوله چې خپل کشر زوی یعنی حمزه خپل ځای ناستی کړي.
سرمن سپتا سومخ کې ویل چې حمزه شای ووس د افغانستان او پاکستان ترمنز په کوم ځای کې وي. په خوده سره راپورونه خبره شوې و چې په اساس د سشکاریدل چې نوموړی په ایران کې دی. آیا هغه راپورونه اوس رد شوي؟
نه، هغه راپورونه اوس هم د باور وړ دی. ویل کېږي چې حمزه ډیر وخت په ایران کې له خپلې مور سره و او د محمد عطا له لور سره په ایران کې واده کړی دی. خو په وروستیو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یوه چارواکي ویلي چې د امریکایي چارواکو په باور حمزه د افغانستان او پاکستان ترمنز چیرې دی، ایران ته تګ راتګ کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په خپله خاوره کې د القاعده شبکې د غړیو د اوسېدو راپورونه ردوي، خو وایي چې د بن لادن د کورنۍ یو شمېر غړي پر افغانستان د امریکا له حملې وروسته ایران ته ورغلي وو او د سعودي عربستان په غوښتنه ایران دا کسان وویستل. ایران دا هم ویلي چې په 2010 میلادي کال یې د بن لادن لور په تهران کې د سعودي عربستان سفارت ته سپارلې وه. درې میاشتې په سفارت کې وو، بیا له هغه ځایه سوریې ته لاړه.
مننه. و موردل چې واشنگتن د القاعده شبکې د وژل شوي مشر اسامه بن لادن د کشر زوی حمزه بن لادن پر سر $1,000,000 جایزه وټاکله.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سیمن دک جتون سوالی اتن خلواس تاس تر پتماس کی ما بازار دتو ی پارا دی سولہ بای دوی سولہ دا پاکستان د خلد ملی سیاسی او دیلو غتره ده زدا اجرایا ر دتو یی شورا سوسا د ورس مشر صدا غفر رب دور افغانان د جگو سلسلی دی دیر سخت قوانو د افغانان په جگو سی وکړ. سولہ بای دوی کی کالیبار سی غفر دا ده تاریخ باستاز سوسا د کالیبار د بچل غفر دا ده چې د افغان حکومت سره خبر
ستاسو پیغام ستاسو نظر دے.
په نړۍ کې یو شمېر مشهور ستوري او لوبغاړي کله ناکله د ناروغیو د مخنیوي لپاره بس پنه کوي. په دې ترس کې مو د هالیوډ د څو تنو ستوریو له تازه هڅې ملالۍ بشیر خبروي.
نوی واده سوی د هالیوډ جوړه مایلی سایرس او میړه یې لیام همسورث د ګڼو نورو هالیوډ د ستورو ترڅنګ د سرطان ناروغۍ د څیړنې او ورسره د مبارزې لپاره پیسې ټولوي. فلمی ستوري ګبرایل یونین له کلونو راهیسې د سینې د سرطان د درملنې لپاره کمپاین کوي. د هالیوډ دا ستوري د سرطان د ناروغۍ د وجهي صندوق په نوښت سره هر کال راټولېږي. د دې صندوق یو مشره او د ټام هانکس میرمن ریټا ویلسن وایي تمه لري چې دا وار تر $2,000,000 پورې راټول کړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
فخرالدین د هلمند له واشیر ولسوالۍ څخه پر استولې سمس کې لیکلي دي چې د شورا په اډه کې جګړه روانه ده. د دا سمس څلور بجې او 3 دقیقې راستولې. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي طالبان د خلکو په کورونو کې سنگر نیسي او کله چې هوایي ځواکونه بمباري پرې کوي ملکیان وشل کیږي. له هلمند بیا شته خبر لرو چې سردار محمد ارمانی د هلمند له ګرمسیر لیکي چې باران شروع شوی دی. د هوا په ارتباط بشیر حبیب زای له لوګر علی کې د ازر له ولسوالی چې له سهار رئیس سخت واوره وروري شي. بشیر احمد پوپل له کندهار پر استولې سمس کې لیکلي دي چې د خدای اراده و سوله به ګران افغانستان ترازی. تازه خان سمسور لننګرهار پر استولې سمس کې لیکلي دي افغان حکومت باید دغه افغانانو غم مخري چې په هند کې بند پاتې دي او پروازونه له هند افغانستان ته ځنډول شوي دي. البته تازه خبردار لرو چې آریانا افغان هوایی شرکت د ایران نه لري د هند لور ته پروازونه پیل کړي دي، خو دا الوتنې د دې الوتنو د ټکټ په یو څه ګرانه ده. زرمینه او نظیفه لکلاته دغه یو خبره لیکي چې په خیرواریانو کې افغان بیسیم شبکه سم کار نه کوي. څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه احمد تکل اوروي.
د هلمند ولایت چارواکي وایي د 215 میوان قلی اردو پر قرارګاه د لیزه حمله شوې ده او جګړه اوس هلته روانه ده. د هلمند ولی ویاند وایي چې افغان پوځیانو په ځوابي حملو کې څلور برید کوونکي او یو شمیر نور وسلوال وژلې دي. د فاریاب ولایتي شورا وایي طالبانو په قیصار ولسوالۍ کې د ملي اردو او د ولسی پاڅون څوارلس سرتیري وژلې او ارکلک نومې سیمه یې نیولې ده. په شمال کې د ملي اردو چارواکي وایي هغه افغان ځواکونه چې د سرپل ولایت د سانچرک ولسوالۍ په دوابه سیمه کې د طالبانو لخوا کلا بند شوي وو ژغورل شوي دي. 209 شاهین قلوردو وایي چې افغان ځواکونو د طالبانو محاصره ماته کړه. د فاریاب د ولسی پاڅونوالو قمندان نظام الدین قیصری له خپلو شلو تنو ملګرو سره نن سهار د جنوبي سلنګ په اولنګ سیمه کې د پروان د پولیسو لخوا ونیول شو. د پاکستان حکومت وایي چې له هند سره د کړکیچ د کمولو د یوې نښې په توګه نن خپل هوایی قلمرو یوه برخه پرانیستی دی. د ناټو عمومي منشي وایي د افغانستان او بکې د اسلامي دولت او نورو تروریستي ډلو پر ضد جګړه د نسلونو جګړه ده او پای ته نه ده رسیدلې. او متحدو ایالاتو د القاعده شبکې د بنسټي ښودونکي اسامه بن لادن د زوی حمزه بن لادن د ځای ځایګي د موندلو په اړه د معلوماتو په بدل کې تر یو میلیون ډالرو پورې جایزه اعلان کړې ده.
نن په ارکی د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو د غوراوی غونډه پیل شوې ده او تر دې د مروانه ده. کابل ته ورځو واصل وصال موضوع تعقیب کړي ده. وصال صاحب، په دې غونډه کې څه پرمختګ شو؟
زیاتمن شبر صاحب، په ټاکنیزو کمیسیونونو کې د غړیتوب لپاره د نوماندانو د پروګرامونو د وړاندې کولو بهیر څو شپې وړاندې پای ته ورسېد او ممکن په څو دقو کې د رای ورکونې بهیر شي. راغلي ولس د ولسمشریزو انتخاباتو نوماندان به د خپل خوښې نومان کمشنران ته رای ورکوي او په پایله کې به څوارلس تنه ټاکل کېږي. دلته د دې تر څنګ چې د نومان کمشنرانو خپل پروګرامونه وړاندې کړل، په زمن کې بحثونه هم راپورته شول چې لا هم دغه بحثونه دوام لري په ځینو نورو بېلابېلو مسایلو باندې. د کمشنرانو په ټاکل کېدو سره داسې ویل کېږي چې ستونزه نه هواریږي. البته ځینې د ولسمشریزو انتخاباتو نوماندان دا غوښتنه کوي چې په کمیسیونونو کې باید د حکومت د مداخلو مخه ونیول شي. تر څنګ د بهرنیو مداخلو خبره هم دلته کېږي چې دوی وایي چې باید دا بند کړی شي. ځینو نوماندانو د حکومتي امکاناتو د استفادې په اړه هم په حکومت نیول ځینو بیا ویل چې ځینې کسان لا هم په حکومت کې کار کوي چې د قانون له مخې دوی حق نه لري. ورته نور ډېر زیات مسایل هم ول شي په دې باندې.
مثال صاحب، دغه ټکو ته چې تاسو اشاره وکړه چې ځینو نوماندانو دا انتقادونه درلودل، دا خو یو څه له موضوع د باندې هم دي. د کمشنرانو د غوراوي بهیر باندې دوی څه انتقاد درلود؟
د کمشنرانو د غوراوی په برخه کې څو مسایل ول چې په غو باندې دوی بحثونه وکړل. یو د عمر مسله ده چې 15 کاله باید د نومان کمشنرانو لري، چې په دې کې ځینې کسان داسې هم شته دوی وایي چې عمرونه نه دي پوره کړي چې ممکن د رای ورکونې وړاندې دوی په یو توافق ته ورسیږي چې بل اخر هغه کسان چې عمرونه 3 یا 4 کاله دي هغوی ته اجازه ورکړي چې هغوی ته رای وکړول شي. او کنه بل مسله د تحصیلي اسنادو مسله وه چې ځینو کسان هغه تحصیلي اسنادو کې ستونزې دي، مشکلات دي، هغه مسله دوی یاد کړه. په زمن کې ځینو نورو کسانو موضوع دا یاد شو چې په ځینو ګوندونو پورې دوی اړوند دي چې باید دوی د ګوندونو په اړوند نه وي. او خلیل احمد نبیل چې د ولسمشرۍ نوماندې هغه وویل چې ځینو نومان کمشنرانو باید یو تعهد واخیستل شي که په آینده کې دوی باندې ثابتېږي چې دوی د کوم ګوند غړي دي باید دوی ځوابدهي واوسي په دې برخه کې. په دغو کسانو کې شبر صاحب چې ټول شمیرې څلور اتیا تنو ته رسېږي څوارلس تنه ټاکل کېږي او په دې کې مخې د ماسټر کچې پورې زده کړې کړي، پنځه پنځوس لیسانس دي او څلور تنه هم دکتورا لري. دا شان د قومونو په حساب هم و دېرش تنه پښتانه ښودل شوي، یو دېرش تنه تاجکو، یو څلور تنه ترکمن، درې تنه ازبک او یو تنه هم پشهي ښودل شوی چې په دغه نومان کمشنرانو کې د دوی نمونه اخیستل شوی دی. شبر
بله بسر صاحب، تاسو په پیل کې وویل سي اوس به رای ورکي او دا کمشنران به وټاکي، نو دا خدا معنا لري چې وي موافقې ته سره رسیدلې دي چې کمشنران انتخاب کړي؟
خو یو شی به دوی موافقې ته رسیږي، بیا یو بل نوماند ولسمشر پاسپورت کې هغه یو بل بحث شروع شي. دغه درلین شایلانو که چې دوه کسان باید لاړ شي او کسان انتخاب کی رای چونه وکي صندوق ته لاړ شي، خو حکمتیار صاحب بیا لاس پورته کوي ویل چې زه ملاحظه لرم، خبرې لرم، هغه بیا خبرې پیل کړي. همدا شی به پای ته رسیدلې، اوس بیا ډاکټر عبدالله لګیا دی وینا کوي، خبرې کوي. یعنی بحثونه راپورته کېدو په حال کې دي په ځینو بېلوبېلو مسایلو باندې چې ما پیل کې یو یادونه وکړه، وبګورو چې بالاخره دوی څه توافق ته رسیږي. خو د زیاترو ټینګار په همدې ده چې دغه پروسه باید بالاخره بشپړه شي او نوې کاري شي.
واصل وصال، مننه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو واوري.
وړاندې ازادي اوریدونکو پروګرام درو، په دې پروګرام کې ستاسو په ژغ ثبت شوی پیغامونه خبرو. خو مخکې تر دې چې دغه پروګرام ته مخه کړو، د سیمې یو مهمه موضوع راخلو. د هند او پاکستان ترمنځ زیات شوی کړکېچ ته په پام سره، آیا د دې خطر شته چې د دواړو هیوادو ترمنځ بل بشپړه جګړه وشي؟ د ازادي راډیو ګندهارا ویب پاڼې په دې اړه د سیمه ییزو او نړیوالو چارو د کارپوهانو نظرونه او د هند او پاکستان پوځي وړتیاو ته په یوه راپور کې کتنه کړې چې مهمه برخه نوریاس نوري وړاندې کړي.
پر هندي ځواکونو د وروستۍ حملې وروسته چې په څو لسیزو کې تر ټولو خونړۍ وه، د هند او پاکستان ترمنځ کړکېچ اوج ته رسېدلی دی. د هند تر کنټرول لاندې کشمیر د پلواپه سیمه کې د فبروري د څوارلسمې له حملې وروسته چې له څلوېښتو زیات هندي سرتېري پکې ووژل شول او مسؤلیت یې په پاکستان کې دېره د جیش محمد ډلې منلی، پر دې ډلې د هند حملې له ګواښونو وروسته د هند هوایي ځواکونو جټ الوتکو د تېرې دوشنبې پورس د پاکستان په بالاکوټ کې د دې ډلې یو لوی مرکز په نښه کړ. له دغې حملې وروسته په تیرو دو ورځو کې د دواړو اټومي وسلې لرونکو هیوادونو هوایي او ځمکني ځواکونه سره مخامخ شوي او په خپلو کې څو نښتې کړې دي. په کشمیر کې د کنټرول لاین یا د هغې کرښې په اوږدو کې چې د کشمیر سیمه سره جلا کوي، د پاکستاني او هندي سرتېرو ترمنځ نښتې او د دواړو هیوادونو ترمنځ یو د بل د الوتکو د راغورځولو او یو بل ته د جګړې له ګواښونو سره، آیا د دې خطر شته چې د هند او پاکستان ترمنځ بله بشپړه جګړه ونښلي؟ د هغو هیوادونو چې په 1940 کال له بریتانیا څخه د خپلواکۍ تر اخیستو وروسته تاسیس شوي، ترمنځ د پیښو شوو درې جګړو دوی د کشمیر پر سر وي. شاشانګ جوشي چې له لندنه د خبرېدونکو اکانومست مجلې د دفاعي چارو ایډیټر دی، د ازادي راډیو د ګندارا ویبپاڼې ته وویل چې پر هندي ځواکونو خونړۍ حملې او د هند پارلماني انتخاباتو ته په پام سره چې څو میاشتې وروسته ترسره کیږي، د دې ډېر احتمال و چې هند پوځي اقدام وکړي. د هغې په وینا له 2008 میلادي کال راهیسې داسې یو خطرناک وضعیت هیڅکله هم نه و رامنځته شوی. جوشي وویل هغه کال هم د هند او پاکستان ترمنځ په ممبئی کې د یهودانو پر یو مرکز د ریل ګاډي په مرکزي تمځای او څو عصري هوټلونو د منظمو حملو وروسته چې نوې ډیلي تور په پاکستان کې د رپ لشکرې طیبه ډلې پورې کړی و، د دواړو هیوادونو ترمنځ کړکېچ او ته رسېدلی و. په دغو حملو کې لږ تر لږه 168 کسان وژل شوي وو. د نیویارک د البانی په دولتي پوهنتون کې د جنوبي اسیا د چارو کارپو کریستوفر کلری وای د پوځي شخړې د رامنځته کېدو احتمال ډېر زیات دی. هغه ګندارا ویبپاڼې ته وویل چې هند به ښایي لکه د 2018 کال د پیښې په غبرګون کې د پاکستان د خاورې دننه محدود ځایونه په نښه کړي. په هغه پیښه کې د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې د اوري په سیمه کې شل هندي سرتېري وژل شوي وو. د هند پراخ مساحت، نفوس او اقتصاد ته په پام سره داسې ښکاري چې د دې هیواد د ځواکونو شمیر د پاکستاني ځواکونو په نسبت زیات دی. اټکل کیږي چې هند به په اوس وخت کې په خدمت کې فعال 1,200,000 سرتیري ولري او د احتیاطي سرتیرو شمیر به هم د پاکستانیو 1,300,000 دوه برابره وي. دواړه هیوادونه د ټانکونو او نورو زغروالو وسایلو د لرلو په برخه کې هم سره توپیر لري. هند او پاکستان دغه راز بیلابیل توغندي او اټومي وسلې هم لري. هند لوی هوایي ځواک لري خو ډېرې الوتکې لکه په روسیه کې جوړې شوې میګ 21 ډوله زړې دي. حال دا چې د پاکستان د هوایي ځواک جټ الوتکې څه ناڅه په عصري وسایلو سنبالې دي. د هند پراخ مساحت په پام سره د پاکستان په نسبت د هیواد بحري ځواکونه ډېر دي، خو په هر صورت ښاغلی جوشي په دې باور دی چې هند به د دې لپاره چې د جګړې په ډګر کې برلاسی وي د متعارفو ځواکونو د منسجم کولو په چاره کې له ستونزو سره مخ وي. نوموړی وایي د هند لپاره به څو اونۍ وخت ونیسي چې د پاکستان په وړاندې خپل ځواکونه له پولیس سره ځای په ځای کړي، خو پاکستان بیا په دې برخه کې د هند په نسبت ژر دا کار کولی شي. خو جوشي د دې یادونه هم کوي چې د دواړو هیوادونو اقتصاد او پوځي بودیجې ډېر سره توپیر لري. د چارو کارپو کریستوفر اکل ریوای د دې په پام سره چې له 1991 کال راهیسې د هند او پاکستان ترمنځ بله بشپړه جګړه نه ده شوې، دا نه ده روښانه چې که د دوی ترمنځ بله بشپړه جګړه پیل شي هند به ګټونکی وي. د اکل ری په وینا له 1991 کال راهیسې ډېر څه بدل شوي. هغه وایي د کارګیل لنډې جګړې چې پاکستان د خپلو ځواکونو د پیاوړي کولو په برخه کې له ستونزو سره مخ وښوده چې دواړه هیوادونه به د جنګي وړتیاو له پلوه د یوې بشپړې جګړې د پیښېدو په صورت کې له ډېرو ستونزو سره مخامخ وي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
د آزادی او اوریدونکو د خبرونه مینوال زما فریبا ظاهر سلامونه او نیک هیله ومني. دا اونۍ به د بیلابیلو پیغامونو په ترڅ کې د ننګرهار ولایت اوسیدونکو ستونزې او د چارواکو خبرې تر وورم چې آزادی رادیو سره کړې دي. د نور ولایتونو او شهرونو څخه هم تاسو نظرونه او شکایتونه ستاسو خو د خبرونه د وخت په امکنولو سره به خبرو کوم، خو تر څه د مخه غوړم هغه پیغامونه په ګډه وورو چې تاسو دوستانو د افغانستان د عمومي غوښتنې یعنی د سولې په اړه مو راستول دي. په همدې سره به خبرونه پیل کوو.
سلام علیکم، زه محمد یم، زابل ولایت خاک افغان ولسوالۍ خدای دې کثر په هغه باندې غونډه باندې یو د هغه نظر درکومه. خدای دې چې دا جوړه وشي موږ هم ټول ورته انتظار یو، که چې خدای دا جوړه وکړله موږ لپاره مخ ډېر کومکونه دلته راولېږي خدای په امان.
السلام علیکم، هغه ګولم د کندهار مې څنګه ولې دي ما د طالبانو د امریکایانو سره دغه د چې سرکشي خپل جوړ خبرې د سره وکړي بلای د افغانان نه کتلې بس د ډېر ستړي سوله څو د څو بې وژني څو د څو د څو بې خطري بلای د جوړ خبرې وکړي ورباندې اعلان کړي چې دا پاک افغانستان په قرار کې. وسلام،
السلام علیکم، زه شاکر پارکیم د هلمند ولایت نه. زه د افغانستان د حکومت او طالبان دواړو نه دا هیله کوم چې په خپل منځ سره کښېني او خبرې سره وکړي. نور نه پاکستان ته اجازه ورنه کړي زموږ په سوله کې مداخله وکړي، ځکه چې که پاکستان مداخله وکړي زموږ د افغانستان په سوله کې افغانستان به سوله را نه شي. پاکستان زموږ دښمن دی، زموږ په خرابه خوشحاله دی. وسلام به احترام.
السلام علیکم، زما ټوله د افغانستان عامو لږ ته دا وینا ده چې د سورې د پاڅون کولو ځوانانو ته چې کوم فساد تشکیل کړی دی په دې کیسه کې هغه باید چې ورک شي، او کومو مجاهدینو طالبانو ته زما دا وینا ده چې خپل پر عام ولس باندې زړه وسوځي د سورې پاڅون ته ځانونه منتظر کړي. او سلام،
سلامونه احترامات، محمد حکیار یم د کندهار ولایت نه تماس نیولی دی. مرورونه وسلوال طالبان یا وسلوال کومه ډله چې په افغانستان کې تخریبي عمل ترسره کوي غوته خاص پیغام لرم چې اول په وسلوال طالبان باندې دا ځخ کوم چې هر هغه کومه ډله یا هر هغه حکومت کړی چې زموږ د افغان ملت په ځان یا په تاوان تمامیږي، لکه زموږ څه مکاتب ورانوي، زموږ څه کلینیکونه ورانوي، زموږ څه مدرسې ورانوي، زموږ څه سرکونه او پلچکونه ورانوي، د هغو مخه باید وسلوال ونیسي، ځکه چې په دغو
کارونه کې د دې هم تاوان دی او د افغانستان خصوصا د افغانستان دولت هم تاوان دی. باید هم دې وکړي هم افغان حکومت وکړي. زما پیغام ورته دا دی چې د صلح په اړه کې باید د افغان حکومت سره مخامخ دی خپل شي، لکه محترم ولسمشر محمد اشرف غنی چې دا خبره کړې ده که دوی دفتر په جلال آباد کې غواړي کې په هلمند کې غواړي کې په کندهار کې غواړي کې په کابل کې غواړي په کهار ولایت کې وي، چې دوی دفتر وغواړي د صلح په اړه کې مخامخ باید کښېني خبرې وکړي. دا تر ټولو غوره بولمه چې دوی په مسکو کې یا په روس کې یا په بل مملکت کې یا په قطر کې دوی کښېني د صلح خبرې کوي، باید په خپل مملکت کې مخامخ دوی ته کښېني. دا یو ښه فرصت دی. خو زما پیغام دی کشر وپسې پټ تاسې ته داسې دي چې نور راسئ او خپل ملت ته یو داسې ګام یو داسې صلح راولو چې یو بل چا وي د یو بل چا کړي د یو بل چا لاس په موږ تسکي نه وي. نو الحمدلله موږ تاسو اسلامي او د مسلمانۍ مملکت مو دي دولت مو دي، راسئ خپل په خپلو سره کښېنو او دغه کومې ستونزې کومې ناخوالې کومې شرطونه چې موږ تاسو لرو هغه مخامخ باید سره وړاندې کړو، د خپلو خلکو سره خپل په سرخان باندې کښېنو او د صلح خبرې ورته وکړو. ومن الله توفیق.
السلام علیکم. تور ګل کوچی خبرې کوم دی خوښ موجود ولسوالۍ نه نور ور دا سره کوم سوله د افغانستان خرید او فروش روان ده. یو رس مسکن کې سوله یو رس پاکستان کې افغانیا نه ته خبر دا سوله د افغانستان خلکو ته هیڅ د منوال نه سوله د افغانستان کې دنه نه په یو ټهر وي سي طالبان ورونو نه زه خوښ لرم چې د ټول سي پاکستان او روس کې ټول متوالا کا ګټه ورسي دا شته منډي د کټو پورته.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
دوستانو د افغانستان د سولې په اړه مستاسو د پیغامونو څو بیلګې واورېدلې. اوس به د ننګرهار ولایت د یو شمېر اوسېدونکو شکایتونه او ستونزې واورو چې موږ ته یې رسولې دي.
السلام علیکم. تاسو سلام چې دغه د شیرزاد ولسوالۍ چې کوم سړک وو او په دغه باندې کار روان دی او په مملي ساحه کې د شپږو میاشتو کېږي چې په هماغه ساحه کې په ټپه ولاړ دی. د وزارت فیدامینو غواړو چې په دغه سړک باندې همکاري وکړي او دغه سړک ژر کار پې شروع کړي. په دغه سړک ته زموږ زراعت ته ډېره ګټه رسېدلې ده. مخکې به چې یو موټر موږ سره جلال آباد ته په 3000 او په 2500 روپۍ در بس راتللو، اوس موږ سره په 1500 او 1800 روپۍ باندې راځي. د دې سره به نشې توکو مخه ونیول شي، د دې سره به ټول بزګران چې کوم دی هغه به زراعت ته مخه شي او نو دې سره به ډېر لاسته راوړنه حکومت ولري.
السلام علیکم. زه د ننګرهار ولایت د لالپوري ولسوالۍ د ټکنور د کلي نه زموږ درخواست خواهش پیشنهاد دا دی زموږ د لالپوري ولسوالۍ د ټکنور ساحله امنیتي ځواکونه راځي په موږ باندې چاپي وهل کیږي. دو ګناګار او غیر ګناګار د مخې ته کار وې دا نه کوټې را باندې راوړته وړي مړې کړو په کوټو کې مړې کې بیا را باندې کوټې راوړتې دا رنګ بلونه را نه وځي موږ وځي کاسې یقین وکړي چې داسې خلک چې داسې چې بېخي طالبان سره په لار امنیت کې هغه خلکو سره مړ کېږي ټکول کېږي د تکلیف او زخمت نه د کورونو او زمینې خلاصېږي. زمونږ خوب نشته دی، زمونږ سکون نشته دی، زمونږ پراخه دین نشو کولی، اخلاص دین نشو کولی چې شپه شي. بس همدا خو همدا سوال او زهري کوي چې الله تاکه د شپه ضرور باسي الله دې وکړي زمونږ پیغام نشه شي.
قاری محمد رسول یم د ننګرهار د کوس کورال د خیوه پاین د سره پلین کې هم د حکومت څخه دا غوښتنه ده چې کم مالیمان صاحبان بایومټریک شوی دي معاشونه ورته په خپل ټیم باندې نه رسیږي. روزه د افغانستان د حکومت څخه خصوصا د پوهنې وزارت څخه غواړم چې دا ښوونځي معاشونه دي ورته په خپل ټیم باندې ورکړي تر څو دوی تر تازه وي. نو ټول افغانستان به د دوی د لارې نه د دین او د علم په واسطه باندې پلی او ورسیږي. وسلام.
السلام علیکم. دښمن دومره ضعیف ده چې بغیر د امریکا بغیر د پاکستان د سولې نه بغیر د سولې ته مجبور دي. تم تاریخ باندې چې د اشاره کو د دولت سالي په سرحد کې عملیات وکړو او کوم کسان چې ژوندۍ بولي او کوم چې په مردي نو د باید چې د ژوندو سفارس ونه منل شي. هر څوک وکیل لکه وزیر د دې سفارس کوي په دې پوه چې دا اداري په سار کې ښکېل دا د بل چا لخوا نه حمایه کېږي. هغه صحیح کسانې به ولیدي ځکه چې ټول عذر له اغیارو نه خلاص څخه د وطن دښمنانو همدغه ډېر زیات تلفات خلکو ته ورکول او خلک عوامې ورسې له رسوم سره مخ کړی وو. د هر شي په مقابل کې د خپلې خاورې په مقابل کې دوی خپل افغانان په شهادت باندې رسول او ډېر یو صحیح کار یې وکړو. خدای دې وکړي موږ بیا ترې نه غوښتل
دوستانو تاسو د پیغامونو سو بیل کې مو اوریدل غواړم د ننګرهار د نوی والی شاه محمود میاخیل سره د ازادي رادیو هغه مرکه در وورون چې په دې ولایت کې پروانو نامنې او هم نور برخو خبرې کړې دي. دا مرکه زموږ همکار اکرام الله اکرام کړې ده په ګټه به وورو.
نو زه د ننګرهار خلکو ته ډاډ ورکوم چې د امنیتي سکتور او د نورو ادارو ترمنځ همغږي نوره هم ښه شوې ده، خراب شوې نه ده. نو په دې خاطر باندې اول تشویش د خلکو دا ده چې دا موجوده اوږه وساتل شي. نو په دې کې انشاءالله چې ټولې ادارې همکار او څه مشکل نشته ده په دې ساحه کې. دویمه مسله دا ده چې زما خپل هدف ننګرهار ته راتګ دا ده چې حکومتداري ښه شي. زموږ امید دا ده چې دا د حکومتدارۍ دړی ولسوالۍ ورته وغځوو او هلته هر څه بهتر شي. نو د خلکو ستونزه خو زیاتره عمومي دا ده چې دغه په دې تېرو دیرشو کالو کې قسم قسم مسایل د تیر شوي دي. نو که چېرې موږ خپل دغه موسسات یا خپلې ادارې قوي کړو او حکومتدارۍ لړې وغځېږي نو بیا موږ باید اعتبار په خپلو ادارو وکړو. نو تر څو چې په ادارو باندې اعتبار پیدا نه شي تر هغې پورې حکومتداري ښېګرلی نه شي. نو په دې خاطر باندې موږ دا لړۍ اول د خپل دفتر نه شروع کړې ده، بیا به ښاروالۍ سره کار لرو، بیا به دغه ښاروالیو سره نو قدم په قدم به مخکې ځو انشاءالله.
والي صاحب کله شو د امنیت برخې ته په جلال آباد باندې د ناملې یوه ډېره سخت سپه تیره شو، لا هم په د ننګرهار یو شمیر سیمې د نامنۍ ښکار دي او نامنۍ پکې موجوده ده. د نامنۍ په برخه کې کوم ځانګړي پلانونه موجود دي او څه په پلان کې لري؟
نقطه په خپل تاسې ویل چې دا یو مشکلات چې کیږي شو اوس د امنیت ساحه اوس په ځانګړي ډول شینوار سیمې چې په خاصو وکړې نه شو وسال ته نن خلک ګور اتای لري د حکومت په کنټرول کې ده. یوازې لږ پتی سیمې چې د سیمې یا خپل سرحد ته نږدې نو هلته یو څه مشکل شته ده. د جلال آباد او تورخم لاره چې مخکې څو تلې ده اتیا نه شو او تهدید زیات و اوس خبر هلته نشته ده. د لالپورې او د دې سیمو لپاره هم موږ پلان لرو چې هلته هم عملیات ترسره کړو، هم هلته امنیتي استحکام رامنځته کړو او د دې نه بیا وروسته د خوجانو او د وزیرو د وزارت څخه هم دا پلان لرو. وزه که د پخوانه وګورې نه ډېره ښه شوې ده او د حکومت امنیتي قواوې اوس تقریبا په هره نقطه د ننګرهار کې هم عملیات کولی شي هم وتلی شي او دا پخپله یو لویه لاسته راوړنه ده.
خو د جلال آباد ښار زیاتره اوسېدونکي وایي چې د حکومت زیات تمرکز چې دی هغه په ولسوالیو دی. جلال آباد ښار چې دی لا هم ټارګیټي وژنې پکې ترسره کیږي پکې او د مخالفینو زیات فوکس هم په جلال آباد ښار دی نسبتا د ولسوالیو نه. او ادا دا کیږي چې په جلال آباد ښار کې زیاتې ډلې موجودې دي. د دغه ډلو په وړاندې کوم ځانګړي عملیات په پام کې نیول شوي؟
اول خدای را چې موږ د هدفي وژنې او جنایي دا به تفکیک وکړو. جلال آباد کې زه چې راغلم په دې وخت کې درې څلور پیښې شوي دي. کوم موږ زیاتره خلک یو مشکل دا ده چې موږ په دې ماضي کې غږېږو، موږ په موجوده او راتلونکي باندې کم غږېږو. نو موجوده حالت کې چې موږ راغلي لکه ما چې مخکې ویلې چې امنیتي ادارې خو ټول ځای په ځای دي، هماغسې فعال دي او بلکې د دوی مورال نور هم قوي شوی دی. نو په جلال آباد ښار کې دا یوه داسې خاص ستونزه مرمه او یو شی په جلال آباد ښار کې دی چې هغه زموږ د ښاروالۍ یا د جلال آباد ښار تنظیم دی چې هغه دوستم تنظیم شوی نه دی. هغې دپاره موږ یو څه پلانونه لرو چې انشاءالله په دې هفته کې به شروع کړو چې هغه د هډو ایستل دي د جلال آباد نه، هغه د ښار صفایي ده.
والی صاحب له امنیت ورخوا غصب بل یو لوی ستونزه ده چې په ننګرهار کې دولتي ځمکه په پراخه کچه باندې غصب شوې دي. د حیات صاحب په دې ورستیو کې د غصب په وړاندې یو څه مبارزه پیل شوې و. دغه مبارزه به همدغه روانه وساتل شي، جاری به وساتل شي کنه و بدرېږي؟
بالکل، دا خو د جمهور رئیس هدایت ماتم و ایتم او ټول امنیتي ادارو ته دا ده چې که دولت خپل مال نشي کولی چې هغه محفوظ کړي او د خلکو نه واخلي
خپل چا امنیت به څنګه وساتي. نو په دې لحاظ باندې هغه کې هیڅ توقف نشته. البته د اسنادو په لحاظ باندې، د شواهدو په لحاظ باندې، یعنی دې کې هیڅ نوع سکتگی نه راځي او نه به راشي انشاءالله.
یو بله مسله والي صاحب، چې د مافیا مسله د ننګرهار ولایت یو له هغه ولایتونو نه بلل کیږي چې په پراخه کچه پکې مافیا موجوده ده، او په زیاتره مسایلو کې هم دغه مافیا لاس لري. د وخت نا وخت د دغه مافیا د ننګرهار په چارواکو باندې په یو شکل نه په یو شکل باندې ځینې پریکړې منلې دي. د دوی په وړاندې بستاسي دریز څه ډول وي او څومره ډاډ به پولیس ته ورکوي د دوی په وړاندې؟
ما دلته دوه خبرې. یوه خبره دا ده چې زه د تکرار د هر وګړي د هر شخص زه احترام لرم او ټول عزت زه ساتم، اما بله مسله د قانون ده. قانون مقابل کې هیڅوک قیم نه دي. ما مثال ته ټولو ته دا ویل لري چې لکه سور چراغ ته چې کوم وخت کې چې چراغ سور کېږي، نو هغې ته لینډ کروزر هم ودرېږي، هغې ته رکشه هم ودرېږي، هغې ته بایسکل والا او پیاده او ټول ودرېږي. نو د قانون په مقابل کې دا نه شو ویلی چې زه په لینډ کروزر کې سور یم او زه به سور چراغ تېرېږي. که هر څوک خلاف ورزي کوي، هغې
والی صاحب، په جلال آباد ښار کې د پوډریانو موجودیت او غم د قصر په خوله کې تقریبا د سراج العمارت بن شاوخوا په دې ځایونو کې په ښکاره شکل باندې پوډر یعنی نشه یي مواد خرڅېږي، او هلته ډېر بلا ځوانان هغوی ناستې صادرونه په ځان باندې اچولي دي او پوډر اڅکوي. د دوی په وړاندې به مبارزه څنګه کیږي او دغه پدیده به کوم ډول ورکیږي د جلال آباد ښار؟
یو برخه ده چې حاکمیت قانون ده، څوک چې قاچاق کوي او څوک چې خرڅوي دوی باید مخه ونیسي. دویمه مسله دغه څوک چې په دې مرض اخته دي، دغه حرکت کې مریضان دي، نو دې لپاره کوشش کوو چې یو ځای ورته پیدا کړو او هلته دې د تداوی لاندې ونیول شي. نو دا یو برخه ده چې باید موږ د صحي سرکول سره په دې باندې کار وکړو. او درېیمه برخه دا ده چې دوی باید د خلکو سره خبرې په دې باندې وکړي، هره کورنۍ باید چې برخه واخلي، ځکه چې دا یو ټولنیز مشکل دی. نو که دې کې ولسونه د علما کرام سپین ږیري مدني فعالان دا ټول برخه وانخلي شي او آګاهي عامه اضافه کړي او خلک خپل اولادونو ته متوجه شي، د هغې تربیې ته متوجه شي، نو دا یعنې څو بدو کې باید کار وشي. کله چې د حکومت پورې اړه لري، کله چې د خلکو پورې اړه لري او کله چې سکتور پورې اړه لري، انشاءالله په دې کې به یو اقدام کوو.
آزادی او اوریدونکي، ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
السلام علیکم. زه جهاد الله د کونړ ولایت د ترپی د مانوګي د ولسوالۍ نه تاسو ته خبرې کوم. زمونږ دلته تقریبا دا یو کار وشو چې مخکې افغان د اریبا پایا وا فال وا او سکم بیا کته شوی دا یو افغان بیسین فایر چې کله پایا کله دی او کله نه وي، بس ډېر مشکلات زموږ مخ دي. او دلته تر زموږ د لاغه وړل شي د درېپی د مانوګي ولسوالۍ نه.
سلام علیکم. زه روزي محمد د کندهار ولایت خبرې کوم. زموږ مټه نن د اګزیا کېږي په دا مکور کې ولاځي. موږ دومره پیسې په خدا کله روزي د خپل مټر ته یا چل واچي یا ډوډۍ یا شي، هغه زموږ زغ څوک نه دی. دوی څه دا خوایي چې دا زموږ د بدلارې غم وخوري، نو حکومت غم خوري، نو موبایل نو موبایل. السلام علیکم.
بل کنال لټ خبر کوم. نور څنګه بار بار باندې څو ځله و خپل دې شکایت په وکړه د هغه وکړه خو دا څنګه چې چا دغه خلګو د غریبانو او دغه چا غوښ نه ونیوي. دا د انتخاباتو خپلواک سن د خلکو کوم کارونه سره کړی دي، د دغه معاشات زندول دي نه ورکی دي. دغه تاسو که تاسو پروګرام نه جوړ کی ته نو ځو کې دغه خلک راو غواړي د کمشنران کزاړي کني چې دغه دلیل معلوم کی چې تاسو په کوم دلیل لغ پیسې نه ورکوي. خلک ډېر مشکلات سره مخامخ دي. دغه ما आवाज کوم د ټول چارواکو پر ورسوي. مننه.
زه د هلمند ولایت د باغران ولسوالۍ څخه خبر کوم. دا عرض لرمه چې د باغران په ولسوالۍ کې یو مکتب د پایسنګ په کلي کې فعال شوی. نو موږ دا هیله لرو چې د باغران په ولسوالۍ کې یو یا دوه مکتب فعال شي. موږ هلکان ټوله بې علمه او بې تربیې ګرځي. نو موږ دا غواړو چې مکتب فعال شي، اول شوشو معلمان راته راوستل شي او زموږ دوه مکتب فعال شي او موږ خپل درسونه پکې وایو.
په دې سره د خبرونې د پای شیبو ته ورسېدلو. که تاسو هم په خپلو سیمو کې ستونزې لرئ، ازادي راډیو سره شریک کړئ. موږ به یې تر چارواکو ورسوو. دا خبرونه د طاهر روشن په تخنیکي همکارۍ جوړیږي. مننه ترې کوم او تاسو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
Azadi Radio tasviri khabaruna.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
La dushanbe tarjume pa azadiradio.com ki tasviri khabaruna tasu da nari la muhimu pesho khabrawi.